ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو ده او ری چې په کابل او اسلام آباد کې د انګلستان سفیرانو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات لپاره خورا مهمه ده. د پاکستان دروان سیاسي کړکېج حل هم درکو، خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سلامونو هرکلی کوم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې د برېټانیا سفیر د افغانستان په سولې او ثبات کې د پاکستان ونډه مهمه بلله او په دې هیواد کې او د دې هیواد پر همکاري ټینګار وکړ. د په سوریه کې د ملګرو ملتونو څارونکي وایي پر دوی د حملو سره سره به دوی په سوریه کې پاتې سي او خپل ماموریت ته به دوام ورکړي. او د اروپا د فوټبال 2012 کال جام سیالۍ کې انګلستان او فرانسې په ډی ګروپ کې وروستي پړاو ته لار پیدا کړه. بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د برېټانیا سفیر د افغانستان په سولې او ثبات کې د پاکستان په ونډې ټینګار وکړ. ادم ټامز چې د سیشنبه په ورځ په کابل کې د برېټانیا له سفیر ریچارډ سټاک سره په یو ګډ ویډیو کانفرنس کې خبرې کولې، په افغانستان کې د سولې په ټینګښ کې د پاکستان پر همکارۍ ټینګار وکړ. په دې کانفرنس کې ریچارډ سټاک په سیمه کې د باور نشټون د ستونزو یو لامل وباله. د زیاته کړه د افغانستان او هند دوستۍ پاکستان اندېښمن کړی او دا اندېښنه باید لرې شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سعودي عربستان د ولیعهد په چوکۍ باندې د شهزاده سلمان بن عبدالعزیز السعود د ټاکل کېدو مبارکي وویله. ولسمشر کرزی د سه‌شنبه په ورځ شهزاده سلمان ته مبارکي د مبارکۍ په پیغام کې هغه ته د بری هیله وکړه. له شهزاده سلمان څخه مخکې شهزاده نایف بن عبدالعزیز السعود د سعودي عربستان ولیعهد نوموړی د شنبه په ورځ د 80 کال په عمر وفات شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یا یونما په دې هیواد کې د ښځو لپاره د عام ځایونو د موجودیت ملاتړ وکړ. یونما د سه‌شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل د ښځو او نجونو لپاره د امن کورونو او د هغوی د مسؤلیت او ساتنې پوره ملاتړ کوي. یونما وایي د عام ځایونو یا کورونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه تلو کې مهمه ونډه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عدلیې وزیر حبیب الله غالب د یکشنبه په ورځ دا ډول کورونه د ښځو لپاره د فحشه او بد اخلاقي ځایونه بللي وه. د ښځو د چارو وزارت په دې امن ځایونو کې د هر ډول اخلاقي فساد تورونه په کلکه رد کړي دي. د کندوز ولایت پولیسو په دې ولایت کې د سړی تښتونکو یو ډله نیولې ده. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې د درې کسیزه ډله په دې وروستۍ کې په خان آباد ولسوالۍ کې نیول سوې ده. د حسیني په وینا د سړی تښتونکو په ډله کې دوه سړي او یو ښځه شامل دي. د دغې کسانو له منګلو څخه یو افغان سوداګر هم خلاص سوی دی. د افغانستان خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه ده. تر لنډې د مې وروسته د مصر دولتي خبری اژانس وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر حسن مبارک له طبي نظره مړ سوی دی. د مبارک د وضعیت په اړه زیات جزئیات نه دي خبره سوي، خو د مصر امنیتي مقامات د دولتي خبری اژانس د راپور برعکس ټینګار کوي چې پخوانی ولسمشر له هم ژوندی او په مصنوعي توګه سا اخلي. حسن مبارک چې په عمر قید محکوم دی د مغزي سکتې له امله پرون د زندان له روغتون څخه یو پوځي شفخانې ته انتقال کړی سو. دولتي ټلویزیون ویل ډاکټرانو په طبي حالاتو سره د مبارک زړه چې د څو ثانیو لپاره درېدلی و بیرته پر حال کړ. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارونکي ماموریت مشر وایي په دې وروستیو کې په سوریه کې د ملګرو ملتونو پر ځواک حمله سوي، خو بیا هم دغه په وینا دوی په دغه هیواد کې پاتېږي. جنرال رابرټ موټ په دې اړه داسې ویل:
including shelling, small arms fire and other incidents are coming.
پرتارون کو د ټانک او سپوک وسلو د زندګی کیږي او په تیرو څوونه کې څو ځله په نخښه شوی هم دي. د ملګرو ملتونو د څارونکو پر وړاندې دا تاریخوالی او د دوی د کار پر وړاندې نوې ستونزې د دې سبب شوی چې د څارونکو د فعالیت د بندولو پریکړه وسی. ما دا پریکړه خطرونو ته په پام سره کړې ده، ځکه دې غوښونو د دې ماموریت عملی کېدل ستونزمن کړی دي.
د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د څه د پاسه یو کلن تاوتریخوالي په نتیجه کې 4000 کسان وژل سوي دي. د ایران د اټومي پروګرام پر سر د ایرانی چارواکو او نړیوالو طاقتونو ترمنځ خبرې د سېشنبې په ورځ وځنډول سوې او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین آشتن په وینا د دواړو خواوو ترمنځ مهمې فاصلې موجودې دي. آشتن وایي د جولای په درېمه به په استانبول کې د کارپوهانو په سطحه یوه غونډه جوړه سي او ورپسې به د جګې سطحې یوه بله غونډه هم جوړه سي. دا غونډه به د کارپوهانو د خبرو په پرمختګ پورې اړه ولري. د ایران د اټومي خبرو ستر مرکچي سید جلیلی وایي د سه شنبې د ورځې خبرې د تیر وخت په پرتله ډېرې جدي او رښتینې وې. د دغه راز د خپل هیواد د یورانیمو د غني کولو پر حق ټینګار وکړ او د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونه غیر قانوني وبلل. له دې مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو متحد ایالاتو، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني د خبرو دوه پړاوونه هم بې نتیجې پاتې سوي وو. د ازبکستان حکومت پلوې انټرنیټي پاڼې د بریتانیا د تیلو د کمپنۍ بریټش پټرولیم هغه ارقام خبره کړي چې وایي د دې هیواد د تیلو او غازو زیرمې په هغه اندازه نه دي چې د ازبکستان حکومت یې ادا کوي. د بریتانیا د تیلو کمپنۍ د نړۍ د انرژۍ د 2012 کال د احصایې په ارقامو کې ښودلې چې ازبکستان 100 میلیونه ټنه د تیلو او 1.6 میلیارد مکعب متره د طبیعي غازو تثبیت شوي زیرمې لري. د ازبکستان د تیلو دولتي کمپنۍ مخکې ویلي وه دوی د تیلو 122 میلیونه ټنه او د طبیعي غاز شاوخوا 4 تریلیونه مکعب متره زیرمې لري. او د اروپا د فوټبال د 2012 کال جام سیالۍ څخه د اوکراین ټیم وروسته لغې ووت چې په ډی ګروپ کې یو د 0 په وړاندې پرون له انګلستان څخه مات وخوړه. د دې ګروپ په بله لوبه کې سویډن 2-0 په وړاندې فرانسه له مخه لرې کړه او په دې ټورنمنټ کې خپل لومړنۍ بریا ثبت کړه. له دې ماتې سره سره د فرانسې ټیم له انګلستان سره یو ځای د ډی ګروپ ته لاره پیدا کړه. د اروپا د فوټبال جام په کوارټر فاینل لوبه کې ټاکل شوی چې چک جمهوریت له پرتګال سره نن د رواني میاشتې په 1 سیالي وکړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم. شیشه به ولري.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مول قسیم سولمل څخه اوریدل. دوستان تاسو ازادي رادیو اورئ. د افغانستان بانک رئیس وایي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په پوځي لګښتونو سربیره د هیواد د خپل اقتصادي ودې لپاره نور هم ګڼ شمیر پیسو او 2 میلیارد ډالر ته هم اړتیا ولري. د کابل او استانبول لپاره د برتانیې سفیران په سیمه کې د سولې ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري او د مذاکراتو پراختیا خورا مهمه ګڼي. د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو دا هم اوري چې په فراه کې یو شمیر د دولت وسلوال مخالفان له چودونکو موادو سره نیول شوي.
موټرسایکل کې د مواد انفجار نه ډکه او دوه نفر یې دا نیول شوي دي. دوه نفر نور نیول شوي دي چې جمله 5 نفر مشکوک دي.
د روانې خپرونې په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي کړکیچ د وروستیو تحولاتو خبرې گئی او د غراس اوري چې په ننګرهار کې د پولیسو او ځوانانو ترمنځ د سپورت لارې د همغږۍ او نږدېوالي هڅې کیږي.
دا د دوړو نګانه د پولیس او خلک نه بیلیدونکي تعلقات لري. زمونږ په ان باندې دا خلکو مینه د پولیسو سره زیاتې، ځوانانو تعلقات د پولیسو سره زیاتې.
د خبرونه دوهمه برخه بیا ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان بانک رئیس وایي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د پوځي لګښتونو سربیره د هیواد د خپل اقتصادي پراختیا او ودې په خاطر نور شپک یا 1 میلیارد ډالر ته هم اړتیا ولري. نوموړي دا خبرې له رویټرس اژانس سره په مرکه کړي کړي چې مهمه برخه له جانقا الکوزی اورو.
د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري د سېشنبې پر ورځ وویل افغانستان به له 2014 کال وروسته د امنیتي ځواکونو په لګښتونو سربیره د اقتصادي ودې لپاره په کال کې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته هم اړتیا ولري. ښاغلی دلاوري رویټرز اژانس ته وویل په توکیو کې له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو د کانفرنس په درشل کې افغان حکومت خپل د اوږدې مودې دریز یو ځل بیا په ډاګه کړی او وایي بهرنۍ مرستې باید د نړیوالو سازمانونو پر ځای د افغان حکومت له لارې ولګول شي. نړیوال مرستندویان په افغانستان کې د اداري فساد او د مرستو له پیسو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په اړه اندېښمن دي او دا مسله ممکن د نړیوالو مرسته کوونکو او افغان حکومت ترمنځ ستونزمنه مسله هم وي. د افغانستان د 1.1 میلیارد ډالرو ملي بودجې په سلو کې نوي له بهرنیو مرستو څخه تمویلیږي. په اروپا کې د اقتصادي بحران، په متحده ایالاتو کې د بودیجې د کمښت او د افغانستان د لسکلنې جګړې سره د خلکو د لیوالتیا د کمېدو له وجې ممکن له افغانستان سره مرستې هم کمې شي. د افغانستان بانک رئیس ښاغلی دلاوري وای د افغان حکومت له ځینو وزیرانو څخه اورم چې افغانستان له پوځي لګښتونو جلا په کال کې له شپږو څخه تر نهه میلیاردو ډالرو پورې بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې پیسو سره به موږ یوازې خپلې اقتصادي ودې ته دوام ورکړی شو. نړیوال بانک په تیر نومبر میاشت کې خبرداری ورکړی و چې له افغانستان څخه د 2014 کال په پای کې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته او دې هیواد ته د مرستو د بندېدو په صورت کې به افغانستان له اقتصادي رکود سره مخامخ شي. نړیوال بانک وړاندوینه کړې چې افغانستان به تر 2021 کال پورې هر کال 2 میلیارده ډالره د بودیجې کسر ولري. د افغانستان بانک رئیس رویټرز اژانس سره مرکې کې ویلي افغانستان له 2001 کال راهیسې مخ پر وړاندې روان دی او سږ کال به د هیواد اقتصاد په سلو کې 1.4 وده وکړي. دا ځکه چې سږ کال زراعتي حاصلات ډیر ښه دي. ښاغلی دلاوري وای افغانستان لا تر اوسه په خپلو پښو نه دی ولاړ او د بهرنیو مرستو کمیدل یا بندېدل به ډیره ګرانه خبره وي. افغانستان هیله مند ده چې د مسو، اوسپنې او تیلو د سترو زیرمو په استخراج سره به د بودیجې کسر پوره کړي، خو د دلاوري په وینا د دې قانونو او طبي زیرمو راویستل به له 5 څخه تر 10 کالو پورې وخت اړتیا ولري. له بلې خوا په افغانستان کې اداري فساد او درغلۍ ستره ستونزه ده. د روان کال په سر کې د انګلستان د مرستو د څارنې یوې موسسې له خپل حکومت څخه وغوښتل چې افغانستان ته په خپلو مرستو باید جدي څار وکړي. د نړیوال شفافیت د څارنې موسسه چې مرکز یې په برلین کې دی په تېر ډسمبر میاشت کې افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې د ښکېلو هیوادونو په ډله کې اعلان کړ او دا هیواد یې له میامر سره یو شان خو له سومالیا او شمالي کوریا څخه یو لږ څه ښه وباله.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل او اسلام آباد لپاره د برتانی سفیران په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په پراختیا ټینګار کوي. دوی دواړو د سه شنبه پر اصل غرمې وروسته اسلام آباد څخه په یو ویډیو کانفرنس کې یو شمېر افغان او پاکستانی خبريالانو ته د دواړو ګاونډوي هوادونو د ناامنیو په حق لا څرګندونه وکړه. دوی تمه خو ده چې په افغانستان کې روان پرمختګونه به د ثبات لپاره ښې پایلې ولري. دا موضوع تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې اورو.
د کابل او اسلام آباد لپاره د برتانی سفیرانو په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښ لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري ضروری وبلله. د افغانستان لپاره د برتانی سفیر ریچارډ سټګ او د اسلام آباد لپاره ادم تامسن د سه شنبه په ورځ له اسلام آباد څخه د پاکستان او افغانستان یو شمېر خبريالانو ته په یو ویډیوي کانفرنس کې وویل چې جنگ د اختلافونو د حل لار نه ده. دوی وویل نړیواله ټولنه هم غواړي چې روان شخړې د سولیزو او ډیپلوماټیکو لارو هوارې شي. په اسلام آباد کې د برتانی سفیر ایډم تامسن وویل
دا برتانی دولت په دې باور دی چې د افغانستان د ثبات لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده. لا ترهګری یوازې افغانستان نه بلکې پاکستان هم زیانمن شوی دی. پاکستانی چارواکو د برتانی حکومت ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبان د واکمنۍ پلوي نه دی، ځکه دا کار د پاکستان په ګټه نه دی.
برتانوي ډیپلوماټان د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ سپارښتنه په داسې حال کې کوي چې پاکستان بیا بیا په دې تورن شوی چې د سولې په هڅو کې همکاري نه کوي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو مشران په پاکستان کې میشت دي او د افغان دولت لغښتنو سره سره پاکستان لا هم د دوی او افغان دولت ترمنځ د خبرو زمينه نه برابروي. د کابل لپاره د برتانی سفیر ریچارډ سټګ بیا د موجوده ستونزو یو اساسي لامل د باور د فضا نه موجودیت وباله. د وویل دا به باوري باید ژر تر ژره لمن زولاړ شي.
Afghanistan has got a lot of neighbors and near neighbors. The important thing as
افغانستان ډیر ګاونډیان لري، خو مهمه دا ده چې د دې هیواد په سوله کې همکاري وکړي. سره له دې چې پاکستان د افغانستان او هند دوستۍ له امله اندېښمن دی، موږ هیله مند یو چې دا اندېښنې لري او سولې ته کار وشي.
کارپوهانو پاکستان په سیمه کې د سولې لپاره هر وخت افغانستان سره د همکارۍ ژمنې کړي، خو ډېر ځلې لیدل شوي چې ژمنې ماتې کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر په دې وروستیو کې اعتراف وکړ چې د افغانستان د بی ثباتۍ ریښې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي. ددا هم وویل د پاکستان پر وړاندې د امریکا د صبر کاسه نوره تر مورګو رسېدلې ده. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په روانې اونۍ کې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو حملې زیاتې شوې وې. د افغان پولیسو په مرکزونو او امریکایي عسکرو حملو هم زور اخیستی و. دا چې دا حملې ولې زیاتې شوې او تر شا یې د چا لاس دی، په دې اړه به د اسوشیټډ پریس اژانس رپورټ له جنقا الکوزي واورو.
د سه شنبې په ورځ څلورو وسلوالو د کندهار په زاړه ښار کې د پولیسو په یوې امنیتي پوستې حمله وکړه او درې پولیسي ووژل. په جګړې کې څلور واړه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د دوشنبه په ورځ د هلمند ولایت په مساقله ولسوالۍ کې د ملکیانو د سپرلی موټر په سړک کې په یو ښخ شوي ماینو خود او اته کسان پکې وژل شول. د دوشنبه په ورځ حمله کوونکو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم په غاړه و، په ژړې ولسوالۍ کې په امریکایي پوځیانو ډزې وکړې، یو تن یې وواژه او نهه نور یې ټپیان کړل. په سږني اوړي کې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې جګړو زور اخیستی او په همدې سیمو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مسؤلیتونه انتقال شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمښت به د امریکایي روزونکو لخوا د افغان ځواکونو په روزنې پورې اړه ولري. د افغان پوځ د لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې دا ډول حملې به د کورنیو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ اعتماد ته زیان ورسوي. امریکایي روزونکي به د افغان ځواکونو د روزنې په جریان کې خپل امنیت لا ټینګ کړي او له پوره احتیاط څخه به کار اخلي. دا نه ده څرګنده چې په بهرنیو عسکرو باندې د دوشنبې د ورځې حمله کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو غړي ول او کله بهر څخه داخل شوي وسلوال ول. طالبانو ادعا کړې چې حمله دوی کړې او حمله کوونکي د دوی کسان ول. په روان کال کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو پوځیانو له دولسو زیاتې حملې شوي او له شلو زیات بهرني پوځیان پکې وژل شوي دي. تیر کال ټول ټال یوویشت حملې شوې وې او پنځه دېرش ائتلافي عسکر پکې وژل شوي ول. په 2001 او 2008 کلونو کې د افغان پوځ د لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې په مجموعي ډول څلور حملې شوې وې او څلور بهرنیان پکې وژل شوي ول. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي په افغانستان کې په بهرنیو عسکرو باندې د حملو زیاتېدل د روان کال په سر کې په باګرام کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په ګډون د دې عسکرو له یو لړ اشتباهګانو سره تړاو لري. له بلې خوا د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله هم مخ په زیاتېدو ده. ملګرو ملتونو ویلي په روانې سوي کال کې په لومړیو څلورو میاشتو کې تر اوسه 1590 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي. د ملکیانو د وژلو په سلو کې 90 پیښې د طالبانو او نورو وسلوالو د حملو له وجې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې په سلو کې 9 ملکیان د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او دا نه ده معلومه چې پاته په سلو کې 12 د چا لخوا کیږي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر و بچو پورې د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. نوریاس نوری د افغانستان او پاکستان د حالاتو په اړه د نړۍ د مطبوعاتو ځینې مطالب لوستي او مهمه برخې دروروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په کندهار کې پر افغان پولیسو د سیشن بې د ورځې د حملې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې وسلوالو د پولیسو په یونیفورم کې څو افغان پولیسو ته مرګ ژوبله واړوله. د ورځپاڼې په وینا وسلوالو مخالفانو په دغې حملې سره چې ناتو هم د خپل یو عسکر وژنه تایید کړي او ځل بیا وښوده چې دوی له هر امکان څخه په استفادې غواړي د هیواد وضعیت خراب کړي. نیویارک ټایمز لیکي دا پېښه ښیي چې د افغانستان وضعیت څومره زیانمنونکی دی او افغان امنیتي ځواکونه او په دې هیواد کې میشت بهرني پوځیان باید تر څه حده د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره له احتیاطه کار واخلي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د کړکېچ د زیاتوالي پر مسلې یې ولیکنه خپره کړې او لیکي پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر له حملو او په افغانستان کې د طالبانو او ترورزم پر ضد د عملیاتو له پیل وروسته پاکستان په یو شپه کې له یو بدنام او هغه هیواد څخه چې د اټومي ټکنالوژۍ په پراختیا تورن و د ترورزم په وړاندې جګړه کې په یو اساسي متحد بدل شو. د لاس انجلس ټایمز په وینا د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش د پاکستان پوځي مشر هغه رهبر یاد کړی و چې پاکستان د یوې ښې راتلونکي پر لوري انسیخوي. په افغانستان کې د ناتو د اکمالاتو لیږدولو لپاره د پاکستان له ترانزیتي لارې ګټې اخیستو امریکا او ناتو تل پاکستان ته محتاج کړي وو او دوی له ټولو ستونزو سره سره چې له پاکستان سره یې درلودې دغه هیواد دوست او متحد یادو. خو د ورځپاڼې په وینا د وخت په تیریدو سره په پاکستان کې د القاعده د مشر او نورو افراطیانو موجودیت او له دوی سره د پاکستان د یو شمیر ډلو همکاري له اسلام آباد سره د واشنگټن اړیکې سړې او ډېرې کړکېچنې کړې دي. د لاس انجلس ټایمز له دې لیکنې سره سم اوس چې د افغانستان په مسله کې پر پاکستان د امریکا اتکا کمه شوې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصله هم زیاته شوې ده. د ورځپاڼې په وینا په هغو اقداماتو سره چې دواړو لورو کړي یا کوي نه یوازې دا چې دغه واټن لنډوي نه بلکې لا یې پسې زیاتوي. لاس انجلس ټایمز افغانستان ته په روسي سفر کې د امریکا د دفاع وزیر څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو د پاکستان په اړه د امریکا صبر او حوصله پای ته رسېدلې ده. د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف یوه بله مسله د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو دوام دی چې پاکستان پر خپل ملي حاکمیت تیری بولي، خو امریکا دغه حملې د خپل ملي امنیت لپاره مهمې بولي. د لاس انجلس ټایمز په وینا دغه لانجه ښیي چې امریکا د سیمې لپاره د نوې ستراتیژۍ له مخې غواړي له پاکستان سره پر اړیکو له سره کتنه وکړي.
افغان امنیتی مقامات وی چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د دولت د وسلواله مخالفانو پر ضد نوي عملیات پیلوي. په دې اړه پام وکړئ له مسار شریف څخه د لطیف صحاک رپورټ ته.
د افغانستان په شمالي ولایاتو کې پوځي چارواکي وایي چې سبب د دې ځون په ټولو نه ولایاتو کې پوځي عملیات د نوید په نوم پیل سي. دا چارواکي وایي چې یاد پوځي عملیات به د افغان ملي اردو، ملي امنیت، ملي پولیسو او سرحدي ځواکونو لخوا د بهرني سرتیرو په مرسته پلار واچول سي. د شمال زون د ملي اردو د 209 شاهین قل اردو قمندان جنرال زلمی ویسا په وینا په تیر کال کې هم هغوی داسې عملیات پلار اچولي وو چې ښې پایلې یې درلودلې، اما کوم عملیات څه پیل سي د دې لپاره پلار اچول سوي دي چې هغه ناامنې سیمې چې اوس مهال پکې مخالفین موجود دي امنیت پکې ټینګ کړي.
در چوکات عملیات امید که ختم شده و فعلا نوید سبا بخیر شروع میکنیم.
مونږ دی امید عملیات په چوکات کې او سبا بل خیره د نوید په نوم عملیات پیل سي. دی امید عملیات ټول لاسته راوړنه مونږ تاسو سره شریک کړي او دی امید عملیات ټول لاسته راوړنه به افغان ځواکونه په قوت سره ټینګوي او امنیت به په هغو سیمو کې پراخوي کومې سیمې چې اوس مهال ناامنه دي. د قول اردو قمندان په وینا تیر کال هغوی همداسې عملیات په لاره اچولي وو چې ویکول اصل د کورني مخالفینو تر څنګ هغه بهرني اروپاکې هم له منځه ویسي چې د ایران او پاکستان نه دې ولایاتو ته د جګړې لپاره راغلي وو، اما نوموړي کره شمېره په ډاګه نه کړه چې هغوی څو تنه وو. په همدې حال کې په شمال کې د پولیسو د زون مشر جنرال باباجان بیا وایي که څه هم په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هغوی سره مرسته کوي، اما د عملیاتو رهبري به د افغانانو په غاړه وي. لکه چې تاسو په جریان کې هستئ، بهرني سرتیری د همکار رول لري او په شمالي ولایاتو کې په لومړۍ او دوم مرحله کې د انتقال بهیر ترسره سوی دی او ټول واګي اوسمهال افغانو مسله دي او بهرني سرتیری د دې مسؤلیت نه لري چې پوځي عملیات ترسره کړي. د یادونه وړ ده چې په تېر کال کې هم د شمشیر طلوعی آفتاب امید په نومونو څو پوځي عملیات په دې ولایاتو کې په لار اچول سوي وو، اما کوم عملیات چې سپیلیږي د جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایاتو هغو سیمو کې به پیل سي چې اوس مهال پکې مخالفین موجود او ناامن دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمه د حالاتو رپورت راخلو د پاکستان ستره محکمه پرون د هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سلب صلاحیت کړ. نوموړی جمهور رئیس آصف علي زرداری د اداري فساد د هغو دوسیو په باب محکمه ته په سپکاوي تورن وپیژندل شو چې ستره محکمه د بیرته پرانستو او سی وی سي دولت نه د بیا تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په پیښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان انګار د پاکستان مطبوعات څارلي او همې د حقوق پوهانو او سیاستوالو د نظریاتو پر بنسټ رپورت راستولې.
وروسته تر دې چې د پاکستان سره محکمې د یو ځانګړې پریکړې له مخې صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سلبي صلاحیت کړ، د دې هیواد مطبوعاتو او سیاسي ګوندونو خپل ټوله پاملرنه هم دې تاریخي فیصلې ته اړولې. د پاکستان تر یو درجن زیاتو خصوصي تلویزیوني چینلونو په خپلو خپرونو کې چې تر ډېره هم دې موضوع ته ځانګړې شوې وې، د دې پریکړې پر بیلابیل وړخونو او د حکومت پر راتلونکي باندې بیلابیل راپورونه مرکه او ګردي میزونه لرل. د مطبوعاتو ترڅنګ حقوقي ماهرینو او سیاستوالو دا د پاکستان په 68 کلن تاریخ کې یو بیساری پریکړه وبلل او تمه څرګنده کړه چې عدلیه به پراتلونکي کې هم د ورته اقداماتو په ترسره کولو سره د خلکو د مشکلاتو په اواري کې لازمه همکاري وکړي. د جیو نیوز خصوصي تلویزیون د مشهور خبرونې کیپیټل ټاک چلوونکی ژورنالیست او ورځپاڼه لیکونکی حامد میر کڅه هم د دې پریکړې پر حقوقي اړخ څه ونه ویل، خو دا هرڅه د ښاغلي ګیلانی د حکومت د ناکامه پالیسۍ نتیجه وبلله. حمید میروی په پا پاکستان کې د برېښنا د نشتوالي بحران او په کراچۍ کې د ورځ تر بلې زیاتېدونکې ناامنۍ هغه څه دي چې سړی یې د ګیلانی د حکومت د سترو ناکامیو په توګه یادولی شي. د نیوز ټرایب پاڼې د فارن پالیسۍ خپرونې هغه راپور اخیستی چې له مخې پاکستان د نړۍ 11 ناکام هیواد بلل شوی. ویبپاڼه لیکي په پاکستان کې اداري فساد، ناامني، اقتصادي بحرانونه، ناکامه بهرنۍ پالیسي او نور هغه مسایل دي چې دا هیواد یې د لومړیو شلو ناکامه هیوادونو په قطار کې درولی. د مطبوعاتو ترڅنګ سیاستوال او مبصرین هم د دې فیصلې په باب بیلابیل نظریات لري. د حقوق پوهانو د سرتاسري ټولنې پخوانی مشر اکرم شیخ وایي د ښاغلي ګیلاني حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او یوازنی حل یې دا دی چې واګې یوه عبوري حکومت ته وسپارل شي او له کوم تاخیر پرته په 4-5 میاشتو کې نوي انتخابات ترسره شي. د پاکستان د دویم ستر سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر او پخوانی صدر اعظم نواز شریف د سترې محکمې دغه پریکړه ستایلی خو ټینګار کوي چې واکمن پیپل ګوند باید پارلمان ته د نوي صدر اعظم د ورپېژندلو پر ځای سمدستي استعفا ورکړي. نوموړی په دې باور دی چې د چیرو په بدلېدو سره د پاکستان ستونزې نه هواریږي. د واکمن ائتلاف غړی او د هندي مهاجرو ګوند یا متحده قومي غورځنګ کسه هم خپل راتلونکي نه روښانه کړي، خو په لومړنۍ اعلامیه کې یې د سترې محکمې د پریکړې ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې ټول باید د دغې پریکړې درناوی وکړي. د ګیلانی د حکومت یو بل ائتلافي ګوند مسلم لیگ قاف چې نوی په حکومت کې شامل شوی تر اوسه خپل پټه نیولې، خو د دې ګوند یو مشر شیخ وقاص له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې په محتاطانه الفاظو له حکومت څخه د بیلیدو پلوته اشاره وکړه. په عین حال کې د پاکستان د اطلاعات وزیر او د حکومت وین قمر زمان کایره چې د واکمن ګوند ځینې نور عالي رتبه غړي هم تر څنګ ناست وو یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل واکمن ګوند د سترې محکمې پریکړه مني، خو دا یې ونه ویل چې ګوند به یې د واک پریښودو ته حاضر شي که څنګه. د پاکستان د سترې محکمې یوې درې کسیزې ډلې پرون ناوخته مهال صدراعظم سلبي صلاحیت کړ او د انتخاباتو کمیسیون ته د هغه د ګوښه کولو امر وکړ. د انتخاباتو کمیسیون یوازې 2 ساعته وروسته د صدراعظم د ګوښه کولو امر صادر او هغه د اپریل 16 را په دې خو د قانوني حیثیت بې برخې وګڼه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د انکشافي دفتر په مرسته د پولیسو او عامو لوبغاړو ترمنځ د لوبو دوامداره اتمې اشتنې مسابقې په کار اچول شوې دي. پرون سه شنبه دا مسابقې پای ته ورسېدې. د لوبو هدف د خلکو پولیس ترمنځ د مرستې ملګرتیا خودل شوې ده. په دې اړه له جلال آباد د دوفار رپورټ لري.
په ننګرهار کې د پولیسو او عامو لوبغاړو ترمنځ د لوبو دوستانه سیالۍ چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې پیل شوې وې د سه شنبې په ورځ د کوټ ولسوالۍ او د پولیسو د 4 حوزې د لوبغاړو په لوبه پای ته ورسېدې. کرکټ، والیبال او فوټبال لوبو دا سیالۍ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتو د انکشافي دفتر یا UNDP په ملاتړ ترسره شوې. د کورنیو چارو وزارت استازي سرمن محمد انس دغه سیالۍ د پای په ورځ وویل
په برنامه 8 ماه قبل شروع شوه په همکاري موسسه UNDP لطفا، البته سپانسر جوړه په خاطر یک جوشدان مردم با پولیس باشه.
د کورنیو چارو وزارت دغه نماینده وایي دا پروګرام اته میاشتې مخکې د UNDP په مرسته پیل شوی و او هدف یې دا و چې خلک له پولیسو سره یو ځای شي چې وکړای شي په سمه توګه له پولیسو نه مرسته وغواړي. نو موړې ویل په دغه لوبو کې کرکټ، والیبال او فوټبال سیالۍ شامل وي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي محمد ایوب ملک بابا د پولیسو او خلکو ترمنځ د مرستې او همغږۍ د رامنځته کېدو لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړول مؤثر یاد کړل. وی ویل
خو پروګرام او کامیاب پروګرام او ان شاء الله نتیجه خدان راتلونکي غواړو چې د پراختیا ورکړ شو، د دوام ورکړ شو، د پروګرامونو تربیوي او بدني پروګرامونو نور په مخ وړل شي او د پخوا کې باید نور پروګرامونه هم پلي شي.
د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون مشر نور احمد نورانی ویل د ځوانانو او پولیسو ترمنځ د ملګرتیا او پرمختګ لپاره دا ډول برنامه ضروری دي.
دا د دوړو نګانه د پولیس او خلک نه بیلیدونکي تعلقات لري. زمنګ په ان باندې دا خلکو مينه د پولیس سره زیاتې، ځوانانو تعلقات د پولیس سره زیاتې. دا ځکه چې کېدې شي په دې لوبه کې هغه یو بل ته نمبر ته باندې لکې د مشکل په وخت کې کېدې شي ټلیفون کې د دښمن په گرفتارولو کې د جرایمو د مخنیوي په خاطر باندې دي او نور مشکلاتو په خاطر باندې د پولیس او د خلکو ترمنځ اړیکې زیاتېږي او دا د رپورې موضوع ده.
د پولیس او عام خلکو ترمنځ ورزشی لوبو ته ورپولو شوی او خلکو ویل د نامنوی په وخت له پولیسو سره د مرستې لپاره د ورزش لپاره همکاري او ملګرتیا خلاره چاره ده.
موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کیدای شي چې تاسو هم خبريال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8013 شمیرې ته د یو اس ام اس لاله د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 8013 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان د غراس په کابل هرات کندهار مزار شریف خوست ګردیز جلال آباد او اسد آباد کې د اف ام 100.5 سپه په ډیر صفا او واضح ډول اورېدل شي. اته نیم بجې شوې له قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
اسلام آباد کې د برېټانیا سفیر د افغانستان په سولې او ثبات کې د پاکستان ونډه مهمه بلله او د دې هیواد پر همکاري ټینګار وکړ. ولسمشر کرزی د سعودي عربستان د ولیعهد پر چوکۍ د شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د ټاکل کېدو مبارکي وویل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یا یونما په دې هیواد کې د ښځو لپاره د امن ځایونو د موجودیت ملاتړ وکړ. د کندز پولیسو په دې ولایت کې د سړی تښتونکو د یو درې کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړی. د مصر دولتي خبری اجانس وایي چې پخوانی ولسمشر حسن مبارک د طبي لحاظ مړ سوی. نوموړی د مغزي سکتې له امله پرون یو پوځي روغتون ته انتقال سو. په سوریه کې د ملګرو ملتونو څارونکي وایي پر دوی د حملو سره سره به دوی په سوریه کې پاتې سي. د سوریه د حکومت مخالفین د دې هیواد په یو کلن تاوتریخوالي کې د څه باندې 14,000 کسانو د وژلو ادعا کوي. د ایران د اټومي پروګرام پر سر د ایرانی چارواکو نړیوالو طاقتونو ترمنځ خبرې د سشنبه په ورځ وځندول سوې. او د اروپا د فوټبال 2012 کال جام سیالۍ کې انګلستان او فرانسې په ډی ګروپ کې وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوریدو خبرونه پاتې برخه ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو د پروگرام وخت سو. السلام علیکم. په دې پروگرام کې پر ځینو مشخصو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اوریدل. اول د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر لاسلیک کېدو، ورپسې پر اداري فساد د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه راغونستي وي چې په همدې شلو دقیقو کې اوریدلی سي. دا پروگرام پایل دا اوریدونکو په هوغو ټلیفوني پیغامونو کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د تصویب په اړه دي. د افغانستان ولسی جرګې او مشرانو جرګې دواړو دغه سند په اکثریت رایو سره تصویب کړ. که څه هم مخکې داسې اوازې وې چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو په لمسون به شاید دغه سند رد سي، دې مسلې کې له یوې خوا ځینو افغانانو ته د ثبات هیلې پیدا کړې، ګڼ نور په دې باور دي چې دغه ډول یو تړون افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له ګواښونو ژغورلی سي.
کله چې افغانستان د امریکې سره تړون وکړ نو پنجابیانو او ایرانیانو د افغان کډوالو په ایستلو پیل وکړ. اوس ملي رادیو څخه واوریدل چې پاکستان غواړي چې پښتونخوا خو اصلا زموږ د کلهنې څخه ټول افغان کډوال وباسي. زه وایم خپل ولس ته ای ولس سره زه خپل هیواد ته په دې وطن کې ستاسو عزت خوندي ده. نور ما د پنجابیانو خدمت کوي او ما د ایرانیانو او د عادي مخالفینو نه غواړم چې مکه نور د پاکستاني ملایانو او د ایراني اخوندانو په خوله د خپل هیواد ما ورانوي. اسرائیل به زموږ دوستان چې د پنجابیانو او د ایرانیانو زموږ دوستان نشي ګرځېدلی. دوهم د نټو په غونډه کې پاکستان ګډون وکړه. پاکستان د دېش کله کېږي چې هم نالای تدریب وکوي او هم زموږ خلکو ته په خوله رسایو سوي او په عمل کې بل څه کوي. نو د ټول افغانانو غواړم چې خپل هیواد ته راشي، خپل هیواد جوړ کړي، نه د پنجابیانو او نه د ایرانیانو هیوادونه.
پاکستان د افغانستان اړه چې افغانستان ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کوي د اندېښنه لري، او بلکې دا خپله د اندېښنه د ده ځایه ده، ځکه چې ده د افغانستان خاوره د خپل رقیب هیواد لکه د هندوستان په ضد استعمال کړې ده. د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې پاکستان د هندوستان یو جهاز کټمنډونه وتختو يرغب ليكو او غیب افغانستان کی کتر کے کندار ولایت کی او دی مختن داوا چې مسعود اصغر یو تن کمانډان په هندستان کې بندي وو او د دې وختن داوا چې دا خوشی دي او به اخر هغه سره یې خو
زمانم چې زمان د نمرحار ولایت خبرې کوم چې امریکا او د افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون تاییدول زموږ لپاره ډېر ضروري دي. دا په دې وجه باندې چې ایران او پاکستان زموږ په داخلي چارو کې ژور علاقه لري. زمونږ وکیلانو نه جدا دا خواهش کوو مونږ ټول افغانان چې دا تړون حتما تایید کړي او د ایران او د پاکستان لاسونه هغه د خپل کورنۍ څخه لنډ کړي.
د پارلمان نو پلان سټی مینه کوم چې سره ستراتیژیک تړون یې انټراکټ او د افغانستان د ملي مناسبت لپاره تاسو تاسو د ایران د ځان ته هم یو پیغام ورکوم چې دی ونه ستراتیژیک تړون تاسو ته یو یا د ستراتیژیک تړون ونه کړی ایران او پاکستان د ځان دمت محدود دي تاسو دې نه ته وې او چې تاسو د ګرنه ورکوي چې موږ دلته ډیر قوي او ډیر قوي نه توسو
دلارام د کندهار څخه پیغام لرم. د شنخالی په مخې میاشت ولیده شیخ مروژه په مازیګر ماتوي. روپۍ د هر چا ډېرې خوښې خو دا شیخان ورپسې سر ماتوي. افغانان یوې په سل کې په ستراتیژیک تړون باندې خوشحاله دي. افغانان د نړیوالې ټولنې څخه هیڅ نه غواړي. زموږ ملي اردو او ملي پولیس ته راکوي کې او د همسایګانو لاسونه چې زموږ د خاورې څخه لنډ کې.
زه افغانان له غزین تاسو سره په تماس کې یم. د افغانستان پارلمان او ولسي جرګې په دې ګام سره چې د امریکې سره ستراتیژیک تړون په یو غږ او په یو اواز سره امضا کړو، دا د افغانانو د بری او د کامیابۍ او د ملي وحدت یو ښه پیغام و چې ګاونډیو هیوادو ته ورکړو. افغانانو په دې سره وښودله چې افغانانو ټول د خپل په ملي ګټو او په ملي مدافعو پوري او افغانان به د خارجي هیوادونو له دغو ملاتړ نه یو ښه ګټه پورته کړي.
زه د خوست ولایت نه عبدالله خبرې کوم. ستراتیژیک تړون برای کې مو خپله دا نظر ده چې جمهور رئیس حامد کرزي دا تړون لاسلیک کړ. که چېرې باید دا تړون د لاسلیک کړی نه وای، دوی پوره کړه د امریکا سره تړون لاسلیک کړی، داسې مخالفین د ګاونډیو هیوادونو سره تړون لاسلیک
کړي. زابل ولایت پېښاجوی د ولسوالۍ نماینده د کلي څخه خبره کوو. موږ د امریکایانو سره په ستراتیژیکو اړیکو ډېر خفه یو. امریکا غواړي چې طالبان او یا د القاعده ډله بینه وي شي، نو په پاکستان په کوټه او د وزیرستان میرانشاه کې او هلته دې راشي عملیات وکړي.
زموږ عمر ته پیغام لرم چې اوس حاضر مومنین دي خلکو خادم پاکستان څه خادمي نه ځانو او خپل وطن ته راسته او چې غلامي ژوند نور مه تېروه، راسته خپل وطن ته، خپل وطن کې سرلوړی ژوند وکړه.
د افغانستان د دولت مخالفین غواړم چې تاسو فکر وکړئ، د پاکستانی او ایرانی ملایان په ایران او پاکستان کې جهاد ولې نه کوي؟ امریکایان خو په پاکستان کې هم شته، ځکه دوی په خپلو وطنو کې جنگ نه کوي، نه تاسو نه جهاد کوي چې دا نه دی جنگ. ګټه نشته. ما او تا ته وایي چې لاړ شه د امریکې سره یا د ناټو سره جنګ وکړه. دا جهاد نه ده، دا د افغانستان ورانول دي، دا د بیګونه افغانانو وژل دي. زه له تاسو غواړم چې نور له دې کړنو لاسو خلی، ځکه ایران او پاکستان په افغان کډوالو بېخي د اندازې نه غټ ظلم شروع کړی دی. که موږ چېرې په اتفاق وای، په وطن کې مو جنګ نه وای، ټول کډوال به خپل وطن ته راغلي وای، نه به د پنجابیانو په زندانو کې پراته وای او نه د ایرانیانو، او نه به پرې ظلم کولای شو، ځکه موږ به یو قوي او ځواکمن دولت درلودای.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړیاس.
زه خان سیر شیرزاد کارتنال څخه وتا سره وتا ماسکم.
ما دا پوښتنه کرزی صاحب د جمهور رئیس څخه او دغه د وزیرانو نه داره چې دا ایرانیان راځي او کله هومینی او کله دغه بل پاچا او کله دغه بل تلور ورځې منځي خو دغه وزیران یې دغه هغه وکړي چې نور دا لاسوینې د پردیو ملکو لاس نه ونیسي.
دلارام د هرات څخه تاسو ته مخاطب یم چې پشین اسمان او ورځ راڅاڅي چې پشین اسمان او ورځ راڅاڅي ما خدا رنگ باران لیدلې نه دی. یو پیوند بل پیوند سره لګیږي یو پیوند بل پیوند سره لګیږي په نارنج کې مې انار لیدلې نه دی. عجبه خدا ده چې زموږ د سنیانو مسجدونه په مشهد تهران اصفهان کې هاشمي رفسنجاري په بلدوزر را هوار کړل او زموږ هیوادوال نن د روپو په مقابل کې د خمینی عکسونه ښکلوي. ډېر د افسوس خبره ده.
تهرانان لګیا دي درګر د افغانان اعدامي وژني شکنجه کوي د خپل هیواد ذاتي په زور هیواد ته راستنوي هلته اعدامي وژني او دا خلک دلته لګیا دي د هغوی د مشرانو لمانځنه کوي. باید دا خلک د خمینی د تصویرانو او عکسونو په جای باندې په چوکونو کې باید دا خلک وځول شي.
مبارک جان خوستیم له ابوظبی څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. د محترم وکیل صاحبانو څخه یوه ځانګړې هیله لرم. آیا وکیل صاحبانو ستاسو د ایران او پاکستان په رایا تاسو په دې ځای ته رسېدلې که د خپلو افغانانو د خدای په خاطر د خپلو افغانانو هیلې مه د خاورو سره خاورې کوئ. که د پاکستان او ایران ایجنټان یې نو خدای ته وګورئ د هغې په ملک کې اوسئ. ما د مونږ نور د مونږ د افغانستان د ملت وینې مه به یوئ. زه د په ځانګړې توګه د امنیت ملي څخه هیله لرم چې د داسې کسانو پر مخ د چټک غبرګون څخه کار واخلي تر څو به مونږ د پردیو په ولکه کې وو تر څو به په مونږ باندې پردي حکومتداري کوي. شرم نه ده داسې وکیل صاحبانو ستاسو ته وایم ستاسو ته شرم نه درېږي د دې دې ملت په پیسو باندې تاسو لوبې کوئ. تاسو څومره زیاتې تنخواګانې لرئ په دې دې په سر باندې بیا هم تاسو جګېږئ د ایران او پاکستان څخه تاسو پیسې اخلئ.
هیوادوال خبرخیل له ننګرهاره دا چې مونږ په خبرونو کښې واورېدل چې په کابل کښې یو نل مراسم جوړ شوې غوندې دي او په کښې د ایران د خمینی عکسونه لګېدلي دي او د هغه لمانځنه به په کابل کښې کېږي دا مونږ په ډېرو سختو او شدیدو ټکو باندې غندو. دا افغانستان د داسې نمایشګاه نه ده چې دلته به پردي لاسونه را اوږدېږي او دلته به د پردیو مشرانو لمانځنه کېږي.
زما پیغام دا دی چې اوس امنیتي ځواکونو هم دا منلې او د پارلمان وکیلانو هم دا منلې چې د ایران سفارت بعضې خاصو وکیلانو ته پیسې ورکړي. زه زما پیغام دا دی که چېرې ولسي جرګه زما څخه اسناد وغواړي چې کوم وکیلانو ته دوی پیسې ورکړي ما سره د ټولو وکیلانو لیست موجود دی او زه په ډېر جرت سره کولی شم چې ټول لیست ورته ورکړي چې چا ته پیسې ورکړي غونډې چا جوړې کړي مظاهرې چا کړي څومره پیسې اخیستې او څومره پیسې ورکړي د دې مکمل لیست ما سره موجود دی او زه د ایران او پاکستان کړنې د نږدې څخه څارم چې دوی په افغانستان کښې څه غواړي او څه کوي.
دغه ایران چې کوم جاسوسان افغانستان ته را لېږلي او پلچکونه ته ورانوي بندونه ته ورانوي سړکونه ته ورانوي علما ته وژني مولایان وژني جهادي قمندانان وژني آیا دا جاسوسان ول اسرائیلو ته نه لېږي چې ټول کوپر هېواد ده او فلسطین یې اشغال کړی ده او پاکستان که رښتیا د اسلام په دین مین او د اسلام د بیرغ د اوچتولو لپاره کوښښ کوي ولې په هند کښې دا جاسوسان نه روځي؟ ګوره د پیغمبر علیه السلام هغې خبرې ته خو دې لږ پام وکړي چې درې وارې قسم خوړلی چې زما دې په الله سره قسم وي د کامل ایمان خاوند نه د هغه کس چې له ده نه ګاونډی د ده له لاس او له ژبې نه په امان کړي.
ما د ستاسو د احمدنژاد او د فاطمي عکسونه په کابل کښې بند کړي دي. زه د افغان ولسمشر څخه هیله کوم دغو عکسونو ته ټولو ته اور واچوي ځکه چې زمونږ د یوه مشر یا د یوه اصل حق تاسو په ایران کښې لیدلی. زه ولسمشر ته وایم چې تا خپل حق په ایران کښې لیدلی نه خیر ستا حکسونه په هغه ځای کښې نه شته نو د دوی د قهرمانانو یا د دوی د اتلانو حکسونه
مونږ څنګه دلته باندې کړو. زه د خوست ولایت نه عبدالله خبرې کوم. دا تېره بمباري چې وشوه د لوګر په ولایت کې، دې باره کې مو دا نظر دی چې مخکې کوم ستراتیژیک تړون چې لاسلیک شوی، دې ستراتیژیک تړون افغانانو ته هېڅ نه ورکړو. خالي دا خبره یې ورکړه چې بس نورې امریکا په افغانستان دله ورکړه، ځکه افغانانو دا هیله وه چې ستراتیژیک تړون چې هر کله لاسلیک شي افغانانو ته به لږ سهولت رشي، لږ تغییر په افغانستان کې رشي، خو بیا تغییر په افغانستان کې روم نه.
زه عبدالوارث قلنیار یم. زما د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی نه دا خواهش ده، ولې چې زموږ په افغانستان کې زخ ډېر ایرانیان شته دي، باید چې دین داسې چلند ورسره وکړي لکه څنګه چې زموږ افغانان سره ایران چلند کوي. او ایران خو خپل هېواد ته اسلامي هېواد وایي، دا چیرې د اسلام کار دی چې زموږ ولس دانې افغانان د نږدې شپو کې ایران اعدام کړي دي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی اس
بیا درول سوالین ته سره په تماس کې ما ورور غوښتل چې څنګه نړۍ شخص په درته درې دی ولایتي شورا کاندیدان ورو یو غوښتل چې جرګه کاندیدان ورو کاندیدات نه مخ کې رښتنه درلودل او ورور غوښتل ټوډه نرنګ نه مخ کې وګرنه درلودل او ورور غوښتل په بنگلې لري موږ د افغانستان حکومت نه دا خواهیم چې دوی ته اخیستی او دوی نه دا کاتو شي. اوس اوله کړل راغله سرکوته وروره سرکو روپۍ وخوړلې بنګې جوړې کړې. وسلام به احترام
د کابل ولایت څخه خبرې کوم. زما پیغام د لوړو چارواکو او کرزی صاحب څخه دا دی چې ټول په افغانستان کې چې کوم غټ غټ چارواکي دا د نورو هېوادونو لپاره کار کوي، دا د خپل ملک لپاره کار نه کوي او دو صحیح صحیح ډول سره کار نه کوي، نو دوی څخه موږ هیله لرو چې خپل هېواد ته، خپل دین ته، خپل هېواد ته خصیره او باندې خدمت وکړي ترڅو زموږ عمل کا آباد شي. او دلته که والیان دي، که قومندانان دي، که وزیران دي، ټول د نورو ملکونو خلک دي او نورو ملکونو دلته کېنولي دي.
زه د فراه ولایت نه خبرې کوم. په فراه ولایت کې رشوت او اداري فساد ډېر زیات دی. زما له لوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا فساد او دا رشوت دې بند کړي. وسلام.
زما نوم هارون مازیګری دی. د خوګیاڼو ولسوالۍ د مملې څخه غږېږم. زما دا نظریه دی که چېرته د هغه دا څومره درغلې افغانستان کې ترسره کېږي او دا شپاړس زره کسان د نیمرا څخه ناکام شول، دا نور چېاګانې دا به غونډ په هغه باندې د رښتیا امان باندې به لاس پورې کړي او که دا پورې شي وظیفه ورکړل شي نو دا به کړي.
زه د خوست ولایت د مرکز څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نیوکه د افغانستان په دولت باندې ده. نیوکه په دې ډول ده، د چرنوالۍ څخه نیولې تر امنیه قوماندانۍ پورې خطه تر ولایت مقامه پورې، په دې کې رشوت ډېر عام شوی دی. که یو عادي مجرم وي تر څلورو پنځو لکو کلدارو پورې رشوت ترې اخیستی، امنیت په خپله دولت خرابېدی. که دا حال وي نو امنیت به څنګه راشي او دولت به څنګه په عوامو باندې غږ وکړي چې راشي تر څو ښه کې ژوند وکړي.
احمد ولی ام د لوګر ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. مال کړی چې دا خواهش ده چې دا د حج او اوقاف وزیر باید چې محکمې ته راکاږي. د دا اوس په دې لوګر کې وګوره چې څاله تیر شو څو کسان کې مړه شو چې د دا سیستم ورته جوړاو. دا اوس کوم هغه د خوا مخکې کوره کشي به وه، کوره کشي کې نو که د چا راووتله په چا او کراوی نه وتله هغه کې خو د ده قصور نه و. دا اوس د ده خپل اشنایان انډیوالان ټول ورمخته کېږي، هغو ته یې پورنې ورکړې، هغو داخلي وکړې، خلک په نیمه شپه کې ورغلي وو، هغه بېرته را روانې. څوک چې مړه شو ته دا نور ولایتونه تیارې سو چوکي چې کومو ولایتو په غزني کې څال تېر شو، په پکتیا کې، په دې لوګر کې له یو کسم چې مړ شو او د کابل په ولایت کې څال تېر شو.
موږ دغه پیغام لرو محترم حامد کرزی صاحب ته چې اول د خارجي کشورو مزدوران لاسونه دې بند کړي، معرفي دې کې و ټول افغانستان ته نرمسی دي. دا ولې ار خاين چې خیانت وکړي، ولې پوتېږي، ولې نوم نه پورته کېږي، ولې په تلویزیون کې پرګان کې نه پخښېږي، ولې په روزنامو کې نه پخښېږي. موږ دا خایش دي چې ار ته وکړي هغه پټ شي، هیڅ چاته نه معلوم شته څوک یې څوک نه وي. په دې باندې به هر سړی چې خیانت وکړي باید مشخص شي. بل ځای کې مزدوران دي، مزدوري کوي، اوس خپل وطن وخت به برباد کړي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی اس
د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې کومې مرستې چې د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ ته راغلي دي هغه کسان وړي دي چې هغه غریبان نه دي، هغه په دولت کې شامل دي او کسان وړي دي. خوار غریبان مونږ ګورو، زه په خپله هم غریب یم، تر اوسه پورې ما ته مرسته نه دی راکړل شوې، او ډېر خوار غریبان ګورم په بازار کې، ګورم چې دوی تېرېږي او راتېرېږي او دوی ته مرستې نه دي ورکړل شوي.
مرنجار ناصري د سړک ژوندۍ د نشر نقل پیغام ثبتوم. دغه دوه کاله کېږي چې د سړک ژوندۍ د ولسوالۍ کوم فهم چې د غریبانو د دهقانانو او معارف پورې مربوط د شاګردانو سره کومک ده، دغه مکمل ډول په جلال آباد کې خرڅېږي. د اوس هم د هنجا کومک د غنمو کړی درې سوه ټنه د هرې ولسوالۍ فهم په جلال آباد خرڅو. په اشاره کې یو پنځه ټنه ډله ده چې مشري یې ډاکټر نعیم کوي، باید ولایت شورا دې دغه پوښتنه وکړي. وسلام
یار سلا کوچی میدان وردګ ولسان او مثالی شي خبرې کوم. کله چې دا حکومت جوړ شوی زموږ سره هیڅ دا خبره نه ده کړې.
ادم خان نگران ولایت یونیم یونیم کال کی یو یو کال کی چی په زورونو زورونو روپۍ مونږ مایوبینو تاوان کړي او کتابچه ته مونږ نه جوړېږي. اوس راته دا وایي چې یعنې کوم وخت کې چې تاسو به یو شوي یاست، د هغې تاریخ د ډاکترانو پارچې مونږ ته راوړئ وی ګورو. د کمیسیون نه کامیاب شوي په ډېرو عریضو په منډه ترړو باندې پښې وشکېدې او زمونږ هر څوک نه اخلي. د ثمرخېلو په اټک سره دولتي ځمکې خرڅېږي، د هغې پوښتنه نشته. د میوب د واده پارچې پوښتنه کېږي، دولتي ټینکونه خلکو خرڅېل د پاکستان په نوخار کې ولاړې، د هغې پوښتنه نشته. او د میوب د ډاکټر د پارچې پوښتنه کېږي. نو دا تاسو ته زمونږ ارزو ده، نو زمونږ پوښتنه وکړي.
احمد سهیم نورانی خبره کوم د لغمانه د ښکلي ښار نه. زه یو شکایت لرم د کار او ټولنیزو شهدا او معلنینو چارو ریاست باندې، چې د لغمان د کار ټولنې شهدا مان ریاست باندې، چې زمونږ دا یو کال کې کتابچې جوړې کړې دي او دا تقریبا درې څلور میاشتې کېږي هغه ته هم ورکړې ریاست ته. او وایي کابل ته ځي، کابل نه وي مونږ ورته مونږ ته یې ویلي چې د ورود په پنځه ویشتمه راشي د دوه دیارلس او هغه نوي هم کال چې هلته هغه وخت لاړ وي هغه کې راشي د حمل په شلمه راشي دیارلس او یو نوي چې د عمل په شرم لاړ اوس نن په سبا نن په سبا نن په سبا غولي وایي راغلی نه خو کتابچې راغلی دي مونږ ته ورکې نه. پنځه شپېته پارچې د مامورینو جاري پارچې جوړې کړې وې، د هغه جاري کتابچې د مایبینو په نامه د شهیدانو په نامه باندې جوړې کړې. اوس هغه ګیر شوي دي په وزارت کې، اوس وایي تر څو چې هغه رانی شي مونږ تاسو ته کتابچې نه ورکړو، اوس مونږ ته کتابچې نه ورکوي.
په دې هیله چې دغه اوریدونکو ته د دوی کتابچې ورسیږي او د نورو اوریدونکو ستونزې هم ختم شي. له اوریدونکو هیله کوو چې د دې پروګرام له وخت او امکاناتو په استفادې داسې پیغامونه راته ثبت کړي چې د خلکو او وطن رښتینې ترجمانی وکړي او د خلکو په ګټه وي. په همدې هیله مو پر لوی خدای سپارم. خو په بل پروګرام کې مو بیا ستونزې څېړو او بیا مو خدمت ته حاضرېږو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ژوند رنگونه
زمان و مجیب الله ده اتلانتیک پرشتا کې ورزش کوم یعنی داوش کې
سره ته وایسته تاسو کوم نه هی معلول یاست او چیرې معلول سوي است
زما دوار لاسونه مې پښوی دي پام بام کې ولتې دي لاس کول کې یاره باندې شوی دا کابل کې
له تو وخت رئیس دغه منډ لوب کوي
له وخت نه چې دا د معلولینو فدراسیون شروع شوی دا مونږ هم دلته راځو ورزش کوم مونږ زه حتی ډیر فائدہ لري
څنګه تاسو وختل چې راشي د منډ په فدراسیون کې شامل سي او منډ وکي د ورزش وکي
مونږ نو اوملی د چې مونږ له نورو نه سکام نه معلولیت داس شای نه دا چې سړای نه امید کی هغه وشي مونږ هم راغلو هم دلته منډ شروع کړه توکل په خدای نو وس منډ کوي وګدارای چې اخر څنګه کی
په سات کې څومره منډ کوي سي
سل متر کې منډ کوم سوال اسونیو کې سل متر منډ کوم
ایا تر اوسه د پچینو مسابقاتو کې هم ګډون کړای بریالیتوبونه لري
ما کابل کې مسابقونه درلوده تر اوسه پورې هغه ته نه یم تللی خارجي سفرونه مې نه ده کړی کابل کې هغه لرم یو کپ لرم
کله چې ته معلول سوې چې احساس دې درلوده اوس څه ورزش کې څه توپیر ستا په وجود کې راغلی
اول چې زه مایوب شوم ډېره مایوسه شوم او ما ویل چې زه به نور په دا جامعه کې څنګه زندګي وکړم ما به ښه درسونه مې نه زده کول او په جامعه کې داسې وم ډېر زر مې اعصاب خرابېدل چا سره مې به نه لګېده او شارم نه چیرته نه تلم بیا هم لیده چې زموږ ټول ورونه همداسې چې لاسونه یې نه دي پښې نه دي ما غوندې دلته راغلم دوی سره مې هغه وکړه وروره اوس کړه جانه نه شرمېږم ښه ژوند کوم نو ژوند نه مې خوشحاله
ده اوونه تر اوو ورزی پا اونیکی.